کېدای شي څو میلیون کاله وروسته یې څوک ومومي. فالکن هوی مریخ ته د انسان د لیږلو ښه وسیله ګڼل کېږي.
د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوي و. وړاندې د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړې پروګرام مه هېروئ. خو اوس فریبا ظاهر یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د کابل او اسلام آباد د استازو ترمنځ په پرونیو خبرو کې پرمختګ سوی دی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل کړی ده. ښاغلی فیصل زیاتوي چې لا هم داسې موضوعات شته چې باید توافق پرې وسی. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی الله زمری هغه راپورونه رد کړل چې دی په یو برید کې ټپي سوی دی. ځینې رسنیو داسې راپورونه خبره کړي وو چې ښاغلی زمری په خوګنی ولسوالۍ کې ټپي سوی دی. زبی الله زمری ازادي راډیو ته وویل
پرسنیو کړه خبره خبره شوې چې ګواکې زبی الله زمری په پرونی کې هغه کې ټپي دی. زه روغ یم. هغه دوستان نه مننه کوم چې عم موږ سره په ټلیفون یې اړیکې ته د معلوماتو پر بنیاد باندې خپل غمرازي او خفګان موږ سره شریک کړی دی. او د صحت مو ټول ته همدغه زما د خوانې اطمینان ده. زه روغ جوړ یم او هیله ده چې دوستان تشویش ونه.
په خوګنیو کې پرون د کرکټ په یو میدان کې 14 سوی و چې څلور تنه پکې ټپیان سوي وو. او د ولایتي شورا غړی زبی الله زمری په دې ډله کې نه وو. تکل سوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له زیمبابوي سره د متحده عربي اماراتو په شارجه کې دوهمه یورځنۍ لوبه وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د ایران ملاتړي وسلوال چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي د ابرامز په نوم له هغو ټانکونو استفاده کوي چې امریکایي ځواکونو عراقي پوځیانو ته ورکړي دي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جې ان ته بلنه ورکړې چې په لاندې راتلونکي کې پیونګ یان ته سفر وکړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک پر مساوي دی غور کوي چې لمخې په سوریه کې د وی میاشتې په مخه اور بند وسی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافع همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. د دې ونی په خبرونه کې به واورو چې افغان او ناتو نظامی ځواکونو د نشي موادو پر ضد خپل هوایي بریدونه نور ولایتونو ته هم غځولې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څلور تنه د لسکونو کیلوګرامه نشي توکو د قاچاق په تور ونیول شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان نجیب دانش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار پولیسو د سه‌شنبه په ورځ په سرخرود ولسوالۍ کې د دوو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 404 کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول چې قاچاقړونکو تور هم تاوړل. خغلی دانش وایي چې د دوو موادو د قاچاق په تور څلور تنه نیول شوي دي. د یادونه وړ ده چې پولیسو د روان کال لپاره بیا تر اوسه پورې د هیواد په څلور دیرش ولایتونو کې 214 تنه نشي توکي نیولي او د قاچاق په تورې 2450 کسان عدلي او قضایي ادارو ته سپارلي دي. د بغلان ولایت پولیسو د 1.5 کیلوګرامه هیروینو د قاچاق مخه ونیول. د بغلان امنیه قومندان اکرام الدین سری د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د 1.5 کیلوګرامه هیروین چې په ټیلر موټر کې ځای پر ځای شوی او قاچاقړونکو غوښتل چې له بغلان ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي، د دې ولایت پولیسو په پلخومړي ښار کې د تلاشی پر مهال ونیول.
موټر نو توربو ټانکری اسکه
په توربو ټیلری موټر کې 1.5 کیلوګرامه هیروین ځای پر ځای سی ول چې پولیسو په پلخومړي کې د تلاشی پر مهال کشف کړل. د دې هیروینو د قاچاق په تور یو تن نیول شوی او لومړنیو چیړنو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي.
د یادونه وړ ده چې نیول شوی کس د ټیلر موټر چلوونکی دی. د غراس د پنځشنبه په ورځ د بغلان پولیسو 25 کیلوګرامه چرس او تریاک هغه مهال ونیول چې یو قاچاقړونکی غوښتل په کورولا موټر کې له اندراب ولسوالۍ څخه پلخومړي ته قاچاق کړي. افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د هیروینو د تولید یو لابراتوار ویجاړ کړ. ملي دفاع وزارت وایي دغه لابراتوار د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې هغه مهال ویجاړ شو چې وسلوال مخالفین پکې د هیروینو په تولید بوخت ول. د یادونه ورده چې په هلمند ولایت کې د هیروینو جوړولو فابریکو پر ضد د افغان او بهرنیو ګډو نظامی ځواکونو ځمکني او هوایی عملیات د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې دوام لري او تر دې مهاله د هیروینو جوړولو څخه باندې دیرش فابریکې له منځه تللې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په هیواد کې دننه او بهر د نشه یي موادو د قاچاق په تور 14 تنه ونیول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې 14 تنو څخه 15 د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر له لارې هند ته هیروینو د قاچاق پر مهال نیول شوي دي. اته تنه نور بیا د هیواد په شپږو ولایتونو کې د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي چې 3 کیلوګرامه هیروین، 1.5 کیلوګرامه تریاک او 1580 کیلوګرامه چرس هم ورسره نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب راټول کړی دي. د افغان او ناتو نظامی ځواکونو لخوا د نشي موادو پر ضد هوایی بریدونه نورو ولایتونو ته غځول.
په شمال کې د وسوال مخالفینو د تروریستانو دوه عمومي عایداتي منابع دي. اول مخدره مواد ده، دویم چې د طبي زیرمې دي. په دې معنی چې هم هلته د کوکنارو کار کېږي، تر څنګ هم لسکونه فابریکې موجود دي.
په هرات ولایت کې د 300 محتاجینو درملنه
کمیسیون پریکړه وکړه چې په ژمي کې لسړی هوا څخه د معتادینو د ژغورنې لپاره دوی راټول کړو او تر دې وروسته به هم د معتادینو راټولولو ته دوام ورکوو.
د نورستان لوالی حافظ عبدالقیوم سره مرکه.
اوس هم یو کلی کې چې په شګر نومیږي دو درې کسانو مواد مخدر افیم کرلی و اگر که ساحه د دولت د حاکمیت نه بهر ده د هغې په مورد کې مو هم هڅې شروع کړی دي چې هغه خلک یا دستګیر کړو او یا د علماو او د مشرانو په ذریعه باندې هغوی د دې کار نه منصرف کړو.
او د خپرونې په پای کې یو په زړه پورې ډرامه هم لرو.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته یې ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسیږي؟ ټولې کوڅې له دوړې ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کیږي؟
کاروالی ته مو خبر ورکړی، ښایي اوس امبولانس راولیږي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو عملیات تر هلمند وروسته د افغانستان شمال ته هم غځېدلي دي. په افغانستان کې د دې ماموریت هوایي ځواک قمندان جیمز هیکر د پنځمې په ورځ له کابله د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې د دې عملیاتو له پیله بیا تر اوسه پورې یوازې وسلوالو طالبانو ته په مستقیم ډول 10 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی او د هیروین جوړولو لسګونه کارخانې ویجاړې سوي دي. هاخوا په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدان په دې باور دی چې تر هلمند وروسته بدخشان د وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو د عایداتو لپاره یوه غوره سرچینه بلل کیږي. په دې اړه عبدالله حنانزی راپور لري.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ځواک قمندان وایي چې د مخدره موادو د کارخانو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو له منځه وړلو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو عملیات اوس هم دوام لري. جیمز هیکر د پنجشنبې پر ورځ له کابله د ویډیوي کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې په دې عملیاتو کې له 2 سره افغان کمانډویان، د 215 نمبر مایبن قلوردو او افغان هوایی ځواک هم ملګری دي. خغلی هیګر ویلی چې د دې عملیاتو لپاره بیا تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته نږدې 200 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
طالبان یوه جرمي شبکه ده چې د مخدره موادو له خرڅلاو څخه پیسې ترلاسه کوي. د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د دې عملیاتو له پیله بیا تر اوسه پورې د 2015 میوند قلي اردو، افغان کمانډویان او افغان هوایي ځواک له امریکایي ځواکونو سره په ګډه یوازې وسلوالو طالبانو ته په مستقیم ډول 10 میلیونه او د مخدره موادو مافیایي ډلو ته 1.6 میلیونه ډالر زیان اړولی. دا عملیات لا هم دوام لري، نه یوازې دا چې په هلمند کې بلکې د افغانستان ټولو برخو ته به وغځېږي.
د مخدره موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو هوایي عملیات د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې پیل شوي، خو تر ډېره بریده پر هلمند متمرکز شوي وو. چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید ستر مرکز بلل کیږي. خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د سه شنبې پر ورځ په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو هوایي عملیات د افغانستان شمال ختیځ ولایت بدخشان ته هم غځېدلي، چې د تروریستي ډلو د ځپلو سربیره د وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچول یې هم له مهمو هدفونو څخه دي. هاخوا په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم بیا په دې باور دی چې تر هلمند وروسته بدخشان د وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو د عایداتو لپاره یو غوره مالي سرچینه ده. ښاغلی همدم وایي وسلوال طالبان او مافیایي ډلې په بدخشان کې هم د طبیعي زیرمو د غیر قانوني کیندنو او هم د مخدره موادو د پروسس څخه پیسې ترلاسه کوي.
او شمال کې بلخصوص په بدخشان کې د وسوال مخالفینو د تروریستانو دوه عمومي منبع عایداتي منابع دي. اول مخدره مواد ده، دویم چې د طبي زیرمې دي. په دې معنی چې هم هلته د کوکنارو کار کوي، تر څنګ هم پلاسکونه فابریکې موجود دي. بدخشان مستقیما مرکزی اسیا هیوادونو سره وصل ده، او د دغې لارې نه کولی شي چې مخدره مواد مرکزی اسیا به اغیز نه اروپا او نور هیوادو ته واسي.
دغه ډول ښاغلی همدم وایي چې په دې ولایت کې د مخدره موادو د فابریکو جوړښت د هلمند او نورو ولایتونو په پرتله توپیر لري، ځکه چې بدخشان یو غرنی ولایت دی او د مخدره موادو فابریکې هم تر ډیره حده د غرونو ترمنځ او سمڅو کې جوړې شوې دي. د ناټو او افغان ګډو نظامي ځواکونو وروستیو هوایي بریدونو ته په پام سره د دې عملیاتو دوام ګټور بولي.
عباد الله نرزی و چې د نشې موادو د کارخانو پر ضد د افغان او ناټو نظامي ځواکونو د نوو بریدونو په اړه راپور وړاندې کاوه. اوس مو د هغو ځوانانو له حاله خبره و چې د نشې موادو قربانی سوي خو بیرته ژغورل سوي دي. په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې نږدې 300 معتادین ته درملنې ورسته بیرته روغ رمټ خپل کورونه ته ستنسول. په دې ولایت کې د معتادینو د راټولولو کمیسیون چې له بیلابیلو دولتي ادارو له استاذ جوړ شوی د معتادینو د درملنې پر دوام ټینګار کوي. خو د هرات ولایت چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې اوسني امکانات کافي نه بولي او وایي چې دا مهال په هرات کې شاوخوا 5000 کسان په نشو اخته دي، خو د درملنې لپاره یوازې 4 مرکزونه فعال دي. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې 290 معتادین تر شل ورځنۍ درملنې وروسته بیرته خپل کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شول. حسن یو له هغو کسانو څخه دی چې په ایران کې په نشو اخته شوی و. د چې اصلا د میدان وردګو اوسیدونکی دی وایي چې تر درملنې وروسته یې نوی ژوند پیل کړی دی.
زید معتادینو د درملنې په کمپ کې بستری کړم او تر شلو ورځو وروسته مې نشه پرېښوده. اوس پوهیږم چې څه ډول ژوند وکړم او څه ډول له خلکو سره چلند وکړم. خو که چیرې بیا نشو ته مخه کړم نو بیا به په ښار کې تر پلونو لاندې او د ښار په کوڅو کې ژوند کوم.
ادم ګل یو بل کس دی چې تر درملنې وروسته یې نشه پرېښي ده. دای وایي چې تر موداد کېدو مخکې 8 کاله د افغانستان په ځانګړو نظامي ځواکونو کې پاتې شوی دی. دای وایي چې په ایران کې کډوالۍ او په افغانستان کې د مخدره موادو پراخ کښت د دې لامل شو چې دای نشو ته مخه کړي.
ایران سیاحت قدر مزدانی تاریخ
و ایران کی تریاکو ډیر ارزښت درلود. کله چې افغانستان ترغلم نو ملي دل چې دلتا پپراخه کچا د کوکنارو کخ روان دی. زه په ایران کې نه موتاد شوی. کله چې خپل کور ترغلم نو موتاد شوم. خو اوس ډیر خوشاله يم چې نشمی پیږي. ډیر خوښ يم چې خپل کورنۍ سره یو ځای کیږم. لنشو ډیر ستړی شوی او ناهیله شویم.
د هرات د امیر اختیار ریاست وایي چې ډیری معتادین د درملنې لپاره له نورو ولایتونو څخه هرات ته راغلي او د ترانسپورت ریاست په همکاري به بیرته خپل ولایتونو ته ولېږل شي. په ورته وخت کې د هرات د امیر اختیار ریاست د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو یا کاهشي تقاضا د برخې مسؤل زمری حسین وایي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو په همکاري هر میاشت له 100 تر 150 پورې معتادینو درملنه کوي.
کمیسیون پریکړه وکړه چې په ژمي کې له سړې هوا څخه د معتادینو د ژغورنې لپاره دوی راټول کړو او تر دې وروسته به هم د معتادینو راټولولو ته دوام ورکوو. د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ هر میاشت به له 100 څخه تر 150 پورې معتادین راټولوو.
د معتادینو د راټولولو او د درملنې لړۍ د معتادینو د کورنیو او خپلوارو له تاوده هرکلی سره مخ شوې ده. رحیمه چې د یو معتاد مور ده وایي چې ډیره خوشاله ده چې د زوی درملنې شوې او نشه یې پرېښي ده.
پلار یې فشار ورباندې راوست چې باید کار وکړي. دوی ورځې په کار پسې وګرځېد خو کار یې پیدا نه کړ. کله چې کور ته راغی پلار یې ووهه، ویل یې ته باید کار پیدا کړې. زوی مې بیا شپږ میاشتې ورک شو. پرون چې دلته راغلم نو خپل زوی مې ولیده. ما ته د یوې مور په صفت دا تر ټولو ښه ورځ ده.
د هرات ولایت د نشایي موادو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 6000 معتادین ژوند کوي چې ډیری برخه یې په ایران کې په نشو روږدې شوي او بیا ایراني چارواکو هرات ته په زوره راشړلې دي. د دې ادارې رئیس جیلاني دقیق د معتادینو د درملنې او راټولولو په اړه خوښي ښیي، خو ټینګار کوي چې که چیرې اړوند ادارې دغو معتادینو ته تر درملنې وروسته کاري فرصتونه برابر نه کړي کیدای شي دا معتادین بیرته نشو ته مخه کړي.
در افغانستان په افغانستان کې تر درملنې وروسته معتادینو ته کاري شرایط نه دي برابر. تفریح ورزش نه کوي، ځکه نو د دوی یوه فیصدي بیرته نشو ته مخه کوي چې دا کار د اندېښنې وړ دی.
د معتادینو د راټولولو کمیسیون وایي چې د 6 ورځنۍ درملنې وروسته به دا معتادین څارل کیږي او له رواني پلوه به هم درملنه کیږي. اوس مهال په هرات کې 2 روغتونونه او 4 کلینیکونه فعال دي چې په یوه دوره کې د 350 معتادینو د درملنې ظرفیت لري، خو د دې ولایت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې رئیس جیلاني دقیق دا مراکز د معتادینو د درملنې لپاره کافي نه بولي.
مسعود نیازی و چې په هرات کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور اوروه. اوس د نورستان له والي حافظ عبدالقیوم سره د زړه خواله لرو. په نورستان ولایت کې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. له دې امله تیر کال ولسمشر غني د افسي کلي له خلکو سره ژمنه وکړه چې د معتادینو د درملنې لپاره به یو کلینیک ورته جوړوي. دا چې د کلینیک د جوړېدو چارې تر کومه ځایه رسېدلې، په دې ولایت کې د کوکنارو کښت څنګه دی او د نشي موادو کارخانې په کوم حالت کې دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د دې ولایت له والي حافظ عبدالقیم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې نورستان ته نشي مواد له کومو لارو راځي.
داسې منظم چې یو څوک د تجارتي موخو دپاره راوارد کې یا د قاچاق په نوم باندې، داسې څه په نورستان کې نشته. د نورستان ولایت د بدخشان ولایت سره تقریبا د 10 کیلومتر په اوږدو باندې سرحد لري. د بدخشان د منجان خلک عموما په تریاکو معتاد دي. د هغه منطقي خلک چې کله د کار دپاره نورستان ته راځي، هغوی د ځان د استعمال لپاره کله کله د تریاک واردوي چې څو کسان مونږ ونیول او عدلي او قضایي ارګانونو ته مو معرفي هم کړل چې هغوی بیا هلته بعضې روږدي کسانو ته هغوی دغه مواد ورکوي.
زموږ د معلوماتو له مخې د نشه یي موادو واړه قاچاقوړونکي نشه یي مواد د څارویو په مقابل کې ورکوي. تاسو ولې د دې مخنیوی نه کوئ؟
کیدی شي هغه خلک چې د څارویو په مقابل کې تریاک هلته خلکو ته ورکوي، هغه د څارویو د تجارت 0.01% هم جوړ نه کړي. دا کار خو څوک نشي کولی چې ووایي چې د څارویو تجارت دې بند شي، ځکه یو کس چیرته یو دانه بزه په تریاکو باندې خرڅ کړو. حال دا چې نورستان کې په کال کې د لکهاو رس مواشیو کاروبار کیږي.
زموږ معلومات دا ښیي چې ځینې پولیس خپله معتاد دي، نو ځکه له قاچاقوړونکو سره مرسته کوي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
تر اوسه پورې موږ ته داسې گزارش د پولیسو په صفوفو کې نشته دی چې معتادین دلته جذب شوي وي، او که احیانا که یو کس دوه کس چېرته پیدا هم شي، موږ یې د پولیسو په صفوفو کې نه پرېږدو.
پخوا به د نورستان په غربي ولسوالیو کې کوکنار کرل کېدل، آیا اوس هم کرل کیږي او که صفر سوي دي؟
نورستان کې خلق د دینی لحاظ قناعت لري چې دا یو حرام بوټی دی. دا کوم حکومتي فشار د وجنه نه، بلکې د خلکو عام او تام دینی قناعت لامل خلق په دې معتقد دي چې دا بوټی باید نه کرل شي او دا یو حرام بوټی دی. او په نورستان کې اوس هم یو کلی کې چې په شګر نومیږي، هلته ډیر لږ تعداد کې یو 2-3 کسانو مواد مخدر افیم کرلی. اگر که هغه ساحه د دولت د حاکمیت نه بهر ده، او هغه یو دوه واقعات چې چیرته شوي د هغې په مورد کې مو هم هڅې شروع کړي دي چې هغه خلک یا دستګیر کړو او یا د علماو او د مشرانو په ذریعه باندې هغوی د دې کار نه منصرف کړو.
که د کوکنارو کښت چې پر سوی وي، نو مرسته سوي روپۍ پر کومو لارو لګوي؟
عموما هغه مرستې هم ډېر منظمې نه دي. څلور نویم کال کې مونږ ته وویل شو چې د نورستان لپاره څه د پاسه $1 million شته دی. دی مراحل چې کې د 95 ته داخل شو، او په 95 کې بعضې پروژې په هغې باندې جوړې شوې، او 95 او 96 دپاره بیا داسې کومه بودیجه نورستان ولایت ته نه ده راغلې.
ولې علت یې څه د سره دي چې دا ولایت د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه د شالته کوکنار صفر دي؟
زه امیدوار یم چې مخدره توکو په وړاندې د مبارزې وزارت دې مسلې ته توجه وکړي او نورستان دپاره هغه کوم د بدیلي معیشت پروګرام چې په ټولو ولایتونو کې د هغې دپاره فنډ ورکول کړي، هغه نورستان هم د هغې نه مستفید شي. په دې برخه کې موږ د وزارت سره تماس هم نیولی دی او د هغوی وینا دا و چې کومک کوونکي منابعو له خوا نه لا تر اوسه پورې دغه مسایلو کې کومک نه دی شوی.
تیر کال ولسمشر غنی د اپسی کلی ته تللی و چیرته چې ټول اوسیدونکي یې معتادین دي او له دوی سره یې د معتادینو د درملنې لپاره د روغتون ژمنه هم کړې وه. دا روغتون ولې تر اوسه نه دی جوړ سوی؟
دا اوس د پروسس لاندې دی. وزارت استراتیجي وعده کړې چې سکلنې بودیجه کې وه د کلینیک نیسی پی سی سی د جلسې نه دا پاس شوي، وزارت ته رالیږل شوي، نو امیدوار یو چې سکالې دغه کلینیک باندې عملا کار پیل شي.
دې پروسې یا دې دورې څومره وخت ونیوي؟
دا خو تیر ژمی کې و، ځکه هغه مالي کال ختم و. دلو کې رئیس جمهور چې د دلوي نه مخکې بودیجه تصویب شوې وي په هغه وخت کې راغلی و او د رئیس جمهور هدایت و او دغه هدایت انشاءالله عملي کیږي.
د نورو ولایتونو غوندې په نورستان کې هم معتادین سته. دا ستونزه تاسو څومره جدي ګڼلې او د درملنې په برخه کې مو څه کړي دي؟
په نورستان کې داسې شمیر باندې معتادین نه دي چې هغه په فیصدي کې راشي، ولې که یو نفر هم وي دا د دولت مکلفیت دی او موږ د ځان مکلفیت ګڼو چې د هغې د مخنیوي دپاره او هغه څوک چې معتاد شوی دی د هغې دپاره زمینه برابر کړو چې علاج وشي. یوازې د افسی په کلي کې څه تعداد خلک معتاد دي، موږ علاج دپاره ساحوي روغتونونو ته رالیږو، جلال آباد ته کسان رالیږو.
آیا په نورستان کې د مخدره موادو د تولید کارخانې وجود لري؟
قطعا نه. د نورستان په اکثرو کلو کې په سیګریټ باندې هم پابندي دي، څوک یې خرڅوی نه شي. دا چې د خلکو شوراګانې حتی سیګریټ او نسوار خلکو ته نه پرېږدي، دا بیا تصور نه لري دي چې هلته د کارخانې وي.
څومره قاچاقونکي به تر دې دمه پورې نیولي؟
یوازې د شخصي استعمال د پرمام چې مخکې درته وویل بعضې خلک راوړي او چې په دې برخه کې دولت ته معلومات ترلاسه شي هغه نیول کېږي. تر اوسه پورې درې څلور کسان هغه هم ډېر معمولي اندازه باندې تریاکو هغوی سره دستګیر شوي دي او خلک قانوني مراجعو ته سپارل شوي دي او اکثر یې په بند کې پراته دي.
د نشي موادو سره د مبارزې وزارت په ملي عمل پلان کې راغلي دي چې محلي ادارې لکه والیان ولسوالان هم باید د نشي موادو سره مبارزه وکړي. تاسو د نورستان د والی په صفت او تاسو ولسوالانو په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟
مواد مخدر په وړاندې د مبارزې او کمیسیون لرو چې هغه منظم جلسات لري. ولسوالیو کې هم د ولسوالانو په مشرۍ باندې منظم جلسات کیږي. زه د نورستان د علما اکرام او د قومي مشرانو نه منندوی یم چې هغوی همیشه د حکومت پالیسي په تطبیقولو کې موږ سره همکار پاتې شوي دي او خاصتا دینی علما د منابرو د لارې د موعظو د لارې او کم ځایونو کې چې هغوی ته زمینه د دې برابر وي چې هغوی په دې برخه کې کار وکړي، صادقانه کار کړی دی. چې د دې وجه هم دا ده چې په نورستان کې د مخدره موادو کرکیله تقریبا صفر دی. ډېر زیات برنامې په کار اچو، د ځوانانو دپاره بعضې ورزشي مسایل وي، نور مسایل وي، په هر وخت کې ځوانان په دې وپوهل شي چې هغوی نشه یي توکو په خلاف اوسي، د ضرر په مورد کې آګاهي ولري. او د دې پر څنګ د ولایت د ادارې جدیت او قاطعیت دا هم د دې سبب شوی دی چې موږ په جدي توګه هر هغه څوک چې په دې برخه کې متخلف وي په هغوی قانون تطبیقوو.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښ
پیدا کی کی نشئی ماشو پیدا کی
یو اړ دی پورته
نه وځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له دولستی مو تر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له دولستی مو تر یوې بجې له آزادې راډیو نه
د آزادې راډیو د نو اوریدونکو دا دې د ظاهر کاروان خبرونې ورستی برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نادر خان له کور خپل دفتر ته روان وي، یو ځای ویني چې لاره بنده ده او خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. نادر خان له موټره کښته کیږي او ګوري چې د یو ځوان مړی په کوڅه کې بې ذاته پروت دی او خلک یې نندارې ته راټول شوي دي. دا چې دا ځوان څوک دی، څنګه مړ شوی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
ده ولې مولاره بنده کړی ده
اجی صاحب دا نغلی وړ خبره نه ده دلته پوډری مړ شوی او خلک سیل کوي عجیبه خلک دي لکه مړی چې نه لیدلی
ولې پوډری انسان نه دی دلرې شه زه ورشم وکیل صاحب دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی
خان صاحب دا یو پوډری و ګورې دلته نشته له بله ځایه راغلی و په هغه زړه کنډواله کې اوسېده کېدای شي چې له یخنۍ مړ شوی وي
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږه انسان نه و چې مرسته یې ورسره کړې وای
حاجي صاحب ته هم عجیبې خبرې کوې په دومره پوډاریانو د چا وسه رسېږي ټولې کوڅې له دوی ډکې دي دولت یې هم په کیسه کې نه دی
نو اوس به څه کېږي
کاروالي ته مو خبر ورکړی دی ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو ولې مونږ انسانان نه یو او که دا مړی انسان نه دی مونږ به یې خپله غم وخورو
نو موږ څه کولای شو
سلاختر خو نه دی مونږ به یې په خپله د کفن او جنازې بندوبست وکړو
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هغې کورنۍ هدیره معلومه ده دا ناشنا مړی کله څوک په خپله هدیره کې پرېږدي
خیر دی زموږ په هدیره کې به یې خښ کړو
یاره خان صاحب ته هم عجیبې خبرې کوې که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی بیا به څه ځواب ورکوو پرېږده چې دولت یې غم وخوري
که خدای په آخرت کې رانه وپوښتل چې ما دومره پیسې درکړې وې خو تا د یوه انسان د جنازې او ښخولو بندوبست هم ونه کړ بیا به زه څه جواب ورکړم
څه چورت وایې خان صاحب
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو د یوه انسان مړی زموږ په مخ کې پروت دی خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو
دا خو سل یا زر پوډریا نه دي چې موږ یې چاره وکړو دا په میلیونونو کسان دي په دې ټولو د چا وس رسېږي چې خواخوږي ورسره وکړي
خیر دی خپل انساني کوښښ به کوو زه دې کار لپاره یو اساسي لاره پیدا کوم یوازې دا یو معتاد نه ټول معتادین د زړه سپي وړ دي
درنو حاضرینو نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډېر درناوي هیله کوو چې سټیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي
بسم الله الرحمن الرحیم درنو حاضرینو په افغانستان کې د معتادینو موجودیت مونږ ټول زوروي هر معتاد زموږ ورور خور زوی لور پلار او یا مور ده حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږی بچیان لري داسې خواخوږی چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادر خان دی حاجي صاحب نادر خان نور خدمتونه هم کړي دي خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادر خان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي دا یو ډیر مجهز مرکز دی زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادر خان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاین لیک ورکړي حاجی صاحب نادر خان په ویاړې ښې چکچکې وکړي
درنو حاضرینو مشرانو کشرانو خویندو ورونو په تیره بیا محترم وزیر صاحب زه تر ټولو مخکې د سیمې له خلکو څخه مننه کوم چې زه یې وستایلم ځوانان د ټولنې خپې او لاسونه دي که دا لاسونه جوړ نه وي نو ټولنه به هم جوړه نه وي همدا ځوانان به د سبا مشران وي که د نن ځوانان مو ناروغه وي نو د سبا مشران به مو هم جوړ نه وي او کله چې د ټولنې مشران ناروغه وي نو ټولنه به هم ناروغه وي زه نور ستاسې وخت نه نیسم خدای دې ماته توفیق راکړي چې خلکو ته نور خدمت هم وکم والسلام
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زاور کاروان خبرونه دلته پای ته رسیږي
ازادي راډیو ته په دیش میرخ خپل پیغامونه راولېږي
سفر و سفر 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 دو و سالور دره شپاگیاو او یا هم سفر سفر سالور سو وشل دو دو یاو یاو دو سالور یاو یاو پینزه.